سلامونه د افغانستان په وخت نه بجو شو سه مزیم تاسو ازادي رادیو اوري مخک تر دې چې د خبرونو مطلب تلل شو خبرونه زکیه خدادادی ل خپل ازبکستاني سیالي ماته وغړه د افغان لوبغړی چې د کډوالو د نړیوالو کمیټې غړی د نن پنځشنبه وتونه د پاریس په پارالمپیک سیالیو کې د تکواندو په برخه کې خپلې کیوبایي سیالي ماته کړې خو له دې لوبي ورسته د ازبکستاني سیالي څخه ماته وغړه لدی ماته ورسته خدادادی ل هم چانس لري چې میډال وګټي دا غبل لوبنن مازګر ل ترکیي سیالي سره ده او کچیرته د لوب وګټي کولای شي د برونز میډال تر لاسه کړي طالبانو په اراده کې د باروډونکو موټرو د چلونکو پر اعتراضی غونډه د ذکرې چې په نتیجه کې سوتنا ټپین شوې ده لا پرون رئیس په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوې ډګانو کې ښکاری چې ډېر شمېر کسان د ایرات ولادت د باري موټرو د کمیسیون مخې ته راټول شوې دي تر پرونو پر بنسټ اعتراض هغه محل پیل شو چې ځای طالبانو له نوبات پرته زیر موټر چلونکو ته د پیسو په بدل کې پارچې ورکړي په دې پرونو کې راغلي چې له اعتراض سره محل وسلوال طالبان د باري موټرو کمیسیون ته نن وتل او پر یو شمېر موټر چلونکو ډز وکړي چې په پایله کې درې کسان ټپین شوې دي د ایرات ولادت چارواک تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په ازبکستان کې د ترمس نړیوال سوداګریز مرکز پرانیستل شو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر نن د دې مرکز په پرانیست غونډه کې ویل چې د ترمس نړیوال سوداګریز مرکز د کابل او تاشکان ترمس د دوستۍ همکاري او شراکت تنوي باب دی د برادر په خبره د مرکز به د دوړې ودون ترمنځ د پنګونې فرصتونه سوداګری زیړی کې او کاري زمینې پراخ کړي برادر نن سر په دې غونډه کې د ګډون په موخه ازبکستان ته تللی و په دې غونډه کې د ازبکستان آذربایجان قزاقستان او قرغیزستان لور پړو چارواکو هم ګډون درلود د بدخشان ولایت یو شمیر سیمې زلزلي لړزولې وې د امریکا د ځمکې پیژندنې ادارې وایي چې د دې زلزلې شدت د رختر په کچه 15.3 درجه و او مرکزی تر ځمکې 240 کیلومتره لاندې و د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د زلزلې مرکز بدخشان اشکاشم ولسوالۍ به د زلزلې پیژندنې ادارې ویلي چې د دې زلزلې ټکانونه په نوې ډیلي کې هم احساس شوي دي تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو او تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی د پاکستان د کورونی چار وزیر وای ډیر ژر بل د هواد د افغان کډوالو د استلو دوم پړاو پیل کړي محسن نقوی پرون چاړشمبه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو لیو پلاوی سره چې مشري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د زنګړی استازي مرستیل انډری کاراودات کوله په کتنه کې ورچې پاکستان له لسیز رئیس د افغان کډوالو کوربه دی خو اوس یې د کډوالو استل پیل کړي چې د پوینا غیر قانوني دي د همدارز ویل چې ډیر ژر د افغان کډوالو د استلو دوم پړاو پیل کړي پاکستان د تیر کال له نوومبر رئیس د بی اس د افغان کډوالو د سلو لړۍ پیل کړې ده نقوی دونه مال مرسل سره په کتنه کې دا کړو چې د افغانستان خوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي او په عربي چکیګ باید د دې کار مخه ونیول شي هلان اوکراین ته د روسي پر ضد جګړه کې د هغو اف شپارس جنگي لوټکو د کارولې جزور ورکړې چې د دې واتل خوا ور سره مرسته شوي دغه خبره نن د هالند پاوز مشر د ان او اس تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې کړې ده دغه په خبره د دې لوټکو پر استفاده هیڅ محدودیت نشته خو په دې شرط چې د جګړې قوانين رعایت شي ایشل صاحب ویلي امریکایي هم د دې دریس ملاتړ کوي هالند له اوکراین سره سلریشت اف شپارس جنگي لوټکې د مرسته ستیج منا کړی چې ډیر ژر به د هیواد ته وسپاري ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ د اسلامي همکارۍ سازمان نه د افغان خزو غوښتنې
چې په افغانستان کې روان دي نه اسلام دي نه د افغانستان د خلکو دود او دستور دا ټول سیاست دی
په هرات کې د بارونکو موټرو چلوونکو اعتراض په تاوتریخوالي اوخته د تورخم لارې بندیدو لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوخته
که دا لار خلاص نشي دا خو دورځي تقریبا 1,00,000 نه تر $2,00,000 پورې دورځي موږ ته تاوان رسي
د افغان میرمنو د حقونو یو شمیر فعالانې د اسلامي همکاري پر سازمان غږ کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو مادیتونو پر وړاندې څرګند دریځ غوره کړي. دوی نیوکه کوي چې نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه د خپلو ګټو په پام کې نیولو سره له طالبانو سره تعامل کوي چې دې مسلې اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان غړي ودونو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په کامرون کې غونډه کوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چار سره پر اسم پکې برخه خسیده. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې نن او سبا اګست 9 او 10 د اسلامي همکاریو د بهرنیو چارو وزیرانو 50 غونډه وشي، د افغان میرمنو د حقونو یو شمیر فعالانې په دغه سازمان غږ کوي چې افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو په وړاندې څرګند دریځ غوره کړي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي د طالبانو ډیری سیاستونه له اسلام سره په ټکر کې دي، خو په خبره اسلامي هیوادونه د افغانانو تر شا نه دي ولاړ. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې په افغانستان کې روان دی، نه اسلام دی، نه د افغانستان د خلکو دود او دستور، دا ټول سیاست دی او د سیاست له رویه نور ملکونه هم د خپل سیاست او خپل ګټو په اساس باندې د طالبانو سره ودرېږي. نو زه فکر کوم چې دا غونډې ګټور دي، مګر زه فکر نه کوم چې دا به یو مثبت پایلې او مثبت بدلون افغانستان کې افغان میرمنو ته ولري.
اغلی بارکزی ویل طالبانو سره د نړۍ او په ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو داسې تعامل چې د افغان میرمنو سنځي په کې له پامه غورځول کیږي د اندېښنې وړ موضوع ده. د ښځو د حقونو یو بل فعال خالده تحسین بیا د اسلامي هیوادونو پر سازمان غږ کوي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د څرګند او غوڅ دریز غوره کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ای سازمان وقتی که از افغانستان کس را میخواه باید
دغه سازمان چې افغانستان څخه څوک غواړي باید په دې هم بحث وکړي چې ولې شاوخوا او یا ماده یوازې د میرمنو پر وړاندې تطبیق کیږي. دوی ولې د زده کړې حق نه لري؟ ولې نشي کولای کار وکړي؟ ولې ښځې نشي کولای چې خپل هر ډول ازادیو استفاده وکړي؟ دا غونډه یو ښه فرصت دی چې دوی د افغانانو غږ تر ټولو ورسوي. دوی باید په دې اړه واضح او قاطع دریځ ونیسي او افغان ښځو
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن او سبا د اګست 9 او 10 د کامیرون په پلازمینه یوګنډا کې وشي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست هم پکې برخه اخیستې ده. یوګنډایي رسنیو ویلي غونډه پیل شوې خو جزئیات نه دي ورکړي. که څه هم د دې راپور تر خپرېدو د اسلامي همکاریو سازمان د رسنیو برخې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه وزارت سرپرست په یاد غونډه کې د ګډون لپاره کامیرون ته تللی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل د سې شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې متقیبه د کوربه هیواد او د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره دوه اړخیزې غونډې هم وکړي. امیر خان متقی د 2021 کال د دسمبر په 20 په پاکستان کې د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې ویلي چې د دوی حکومت بشري حقونو او ښځو حقونو ته ژمن دی، ډیره برخه کې ډیر څه کړي او نور اقدامات به هم وکړي. داسې مهال چې د ښځو د حقونو د فعالینو په خبره ورځ تر بلې پر ښځو محدودیتونه زیاتېږي، تازه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف قانون په 14 مادو کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14 مادې په بل بند کې د ښځو غږ هم اورات بلل شوی دی او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ آواز قرات وکړي چې پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه یې له ځان سره لرل. د اسلامي همکاریو سازمان په وار وار پر طالبانو له دې کبله نیوکې کړي چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو یې ډول ډول محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت د سږ کال 2024 کال په اپریل میاشت کې د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته په سفر کې هم له طالب چارواکو سره په خبرو کې د ښځو د اساسي حقونو د تامین پر اړتیا ټینګار کړی و. د افغانستان په ګډون د اسلامي همکاریو سازمان 50 غړي لري چې وخت نا وخت په اسلامي هیوادونو کې د مهمو موضوعاتو په اړه غونډې کوي.
د طالبانو د بندنوی چار وزیر امیر خان متقی په مشرۍ او پلاوی د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره کمرون ته تللی دی. د کانفرنس په خاله طالبانو غوښتي چې له افراطي دریځونو لاس واخلي. آیا د دې کانفرنس د کمرون په غونډه کې ول طالبانو بیا هم ورته غوښتنې وشي؟ سلطان محمد سرور د اسلامي علومو له پروفیسور ډاکټر فضل هادي وزین سره په دې اړه مرکه کړې او لمړی ورته ویلي و چې اسلامي همکاري سازمان له غونډې څه تمه لري. آیا د اسلامي همکاري سازمان غوښتنې به د طالبانو پر دریځونو اغیز وکړي کنه؟ په ګډه زو د مرکه ورو
اسلامي کنفرانس دی جوړښت او د دې د کنفرانس دی دغه هیوادونو د متفاوت ریزنو په څیر لیور سره زباد وایم چې دغه کنفرانس نه د افغانستان د قضیه دی د مشکلات لري هله کول د بار د تمنه شکري ځکه چې دغه هیوادونو دغه هیوادونو مختلف ریزنو دی او اسلامي او ایسي د خپل د تاریخ مجریان کې یعنی نه واسي اوس بل چې بخوانه د اسلامي هوادونو د مشکلاتو فاکل د دې څه واریز او پرجسته کار نه دی کړی
په افغانستان کې د خزو په کار په تعلیم او حتی په غږ باندې بندیز لګول شوی دی او طالبانو ویلي دي چې دغه بندیزونه د شریعت په اساس دي یا البته د دوی له شریعت نه د دوی د تعبیر په اساس څه فکر کوي چې د اسلامي کانفرنس سازمان به په دې اړه د موضوع سره تماس ونه نیسي
کوشش وکړي د پیلانې کې دا موضوع ته اشاره وشي اما دا د طالبانو باندې تاثیر لري نه تاسو ته طالبان د اهمیت ورکړي د اسلامي کانفرنس د اسلامي نړۍ د علماو د نړۍ وختونو طالبان په خپل خواخه څنګه چې دوی د شریعت په تعبیر لري څنګه چې دوی د ګمان کوي هغه څه دی یو طرفه په روان دی البته افغانستان نن او مستقبل باندې منفي اغیز کوي
کچېره اسلامي کانفرنس سازمان خپل خوا د علماو یو هیئت کابل ته راولېږي او په کابل کې علماء سره کینی څه فکر کوي چې د حل یو لار به برابر شي کنه
کومه طالبان نشته په کومه شي د طالبان یعنی دوی نه دی افغانستان ته په داخل کې دی علماء او ته احمد او کینا د نور یو د نو د علماء خاص ته د احمد تر کینا دوی مناقشه تاجری کې نه استلال تاجری کې دوی اواز دا یعنی خپل طالبان په داخل کې دا یعنی ځینې خلک متفاوت نظر لري اما طالبان هغه په څیر ورته کسان چې دوی د مؤثر او مؤثر خلک دي په طالبانو کې هغه هیڅ چاته وخت نه نیسي خو هم دوه درې هیاتونه دی وایي چې خلک لیکل شوی دی افغانستان ته اما دا هیڅ تاثیر او اغیز نه والته طالبان باندې
تاسو زموږ همکار د سلطان محمد سرور مرکه له خغلی فضل الدین وزین سره واوریده
گزارش از ما، قضاوت از شما.
په هرات کې د باروډونکو موټرو یو شمیر چلونی کې چې اعتراض یې کړی وو ادا کوي چې د اعتراض پر مهال د طالبانو په دزو کې دوی یو کس ټپي شوی دی. دغه اعتراضونه د چهارشنبه په ورځ زیرات په گزاري ولسوالۍ کې د سیمیزو طالبانو لخوا د کرایي د کمولو په خبرګون کې د باروډونکو موټرو د چلونکو د کمیسیون لخوا ترسره شوی وو. د ټپي شوی کس کورنۍ او نور اعتراض کوونکي د انصاف او عدالت غوښتنه کوي. نور جزئیات د دې سپوږمۍ په راپور کې.
طالبانو د هرات ولایت په گذری ولسوالۍ کې په موټرزو باروډونکو موټر چلوونکو ډزې کړي چې په ترڅ کې یو موټرز موټر چلوونکی ټپي شوی دی. د هرات په گذری ولسوالۍ کې د باروډونکو موټر چلوونکو د کمیسون یو شمیر چلوونکو د چهارشنبه په ورځ وروسته له غلاریون وکړ چې سیمه ییزو طالب چارواکو د باروډونکو موټرو د کرایې د کمولو پریکړه وکړه. د باروډونکو موټرو چلوونکي ادعا کوي چې سیمه ییزو طالبانو د باروډونکو موټرو کرایه له 3,900 افغانیو څخه 3,100 افغانیو ته راټیټه کړې. د دوی په خبره د چهارشنبه په ورځ د سهار په 2 بجو د موټر چلوونکو د کمیسون سلګونه موټرو اعتصاب وکړ او آن یو شمیر هغه غټ موټر یې هم ودرول چې له طالبانو څخه یې د پیسو په بدل کې د تیرېدو پارچې اخیستې وې. د دوی په خبره اعتراض د سیمه ییزو طالبانو له مداخلې وروسته په تاوتریخوالي واوښت او د طالبانو په ډزو کې یو تن اعتراض کوونکی ټپي شو. د ټپي شوي کس تره اتاجان چې دی هم د باروډونکو موټرو چلوونکی دی وایي 40 کلن وراره یې د طالبانو لخوا په مستقیمو ډزو کې ټپي شو. هغه ازادي راډیو ته وویل
د لایرین چې سوي ولو بیا کوم زمر لایرین ولو بردا طالبان رااله له د خکوي د منځه وړې تکان را باندې وکړه انو په دا تکان کې د زخمي سلوره او د زما وراره دی زه کایم په لاس کې وشتل سوي دي په دغه وښو وشتل سوي دي.
د هغه په وینا وراره یې چې متولي نومیږي اوس مهال د هرات په 420 روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د بار وړونکو موټرو چلوونکي وایي چې د کرایې په کمیدو سره دوی لګښتونه نشي پوره کولای. د بار وړونکو موټرو دوه تنه چلوونکي شهزاده شیرزاد او شیر علي ازادي رادیو ته وویل
تار طالبان رااله کرایه اعلان کړل چې هغه کرایه متروانانه ته د منول نو ور د کور ته متروانان په دا کرایه کې باقی و. نو چې لایا اعلان کړل متروانان وویل چې موږ خپل متران دي موږ په دا کرایه دا بار نه وړو. نو ودره د متروانان باید دا خو عوام دی، عوام حکومت مور پلار دی، باید د ټوپک په خوله نه سي پوه له هغې سره باید پوه کړي.
نو دی په زور د لایه تدبیکوله نو موږ ته پنځه پاکو په بربا د کرایه بیرته سمستی. نو دی بره راولار ته طالبان داخل ګو بنجړې وکړه یو نه نو موضوع یې اصلي پر د کرایه او چې د کرایه ښه تکول
هڅه مو وکړه چې د هرات ولایت د غزرې ولسوالۍ د لاریون کوونکو د دغو ادعاو او غوښتنو په اړه د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو. خو د هرات دیوالی ویاند سائس سیدی او د دغه ولایت د سوداګرۍ د خونې مشر یوسف امین په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. دا اعتراضونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سوداګریز باروړونکي موټر چلوونکي لستونزو سره مخ دي. له دې ډلې د باروړونکو موټرو پر مخ د تاټ سند د نه درلودلو له امله د تورخم د لوی لارې تړل دي چې د باروړونکو موټرو چلوونکي له ګڼو ننګونو سره مخ کړي چې لا هم دا ستونزه نه ده هواره شوې او له امله یې سوداګرو او د باروړونکو موټرو چلوونکو ته درانه مالی زیان نو نا اوخت دی.
اسلام آباد کې د طالبانو تر واکلاندې د افغانستان سفارت وایي د پیښور تر خم ترمنځ لري بندیدو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتې دی. د دې سفارت له لورې په خبرې شلمې کې د پاکستان حکومت د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه شوې. نور جزئیات پر راپور کې.
د پیښور تر خم ترمنځ لارې چې د بیګیاړي په سیمه کې د ولسی احتجاج کوونکو له لوري د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوی لا هم نه خلاص شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی یو غړي خانجان لکوزی ازادي رادیو ته وویل چې د لارې د بندیدو له امله په تازه میوي ترکاری او سوداګریزو توکو بار سلګونه لارې دواړه لورې ته بندې پاتې دي چې له امله سوداګرو ته ګڼ مالی زیانونه اوښتي.
یو لسل موټر چې خالي انګور او میوه او سبزی لره له هغه کاملا تخریب شوې دي د منځ ته لیدي او ډېر لوی تاوان تجارانو ته رسیدلې. نو زه فکر کوم کدا لار خلاص نشي دا خو دورځي تقریبا یو لک نه تر دوه لک ډالر پورې دورځي موږ ته تاوان رسیږي، همداسې هغه ته تاوان رسیږي. د دې نه علاوه تجارت ختميږي، کاروبار ختميږي، زموږ ترانزیت زموږ خالی کانټینر یې الته ولاړ دي په موږ باندې ډیټنشن راځي.
په ورته وخت کې ملي سوداګر او ننګرهار کې د پاک افغان سوداګری خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد هم ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال چې په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیو موسم دی او د لارې بندیدل افغان سوداګرو او بزګرانو ته لوی زیان اړولې دي.
زمونږ د میوه او سبزی سیزن دا فصل دا چې دا نه وازه سوداګر لپاره بلکې زمونږ زوریدل زارین او کاروانګرو لپاره چې دا هم تاوان ده او د هغوی دغه سبزی او میوه چې دا یو په وخت نه رسیدله بل کرسیږي مصرف په زیات راغی او خصوصا 13 اونۍ چې دا درې سلو ورځ چې دا اکثره د سبزی او ترکاری لارې په دې لارې کې ودرېدله او ټول چې دا ځای شو.
د لوی بارونکو موټر یو شمیر چرونکو وایي احتجاج کوونکو د خیبر په بیګړی سیمه کې په سړک تیږه چولی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بل لور ته واوړي. دوی وایي له سخت ستونزو سره مخ دي او باید د پاکستان حکومت د غلاري د خلاصون غمو وکړي. د معصوم افریدی بنوم د لارې موټر یو چلونکو ازادي رادیو ته وویل
یارا باندو چې کوم دای موټر ټراکم پکې ویل اور دای پاکه انګور دی هغه خراب شول خلکو لا ډیر زیات تکلیف ته نه څوک دی لټلای شي نه ورتلای شي او بل خبره چې کوم لاین دی دغه طرف په تورخم پیرې دی او په خاور نه تر تخته به کا پیرې دی نو خلکو لا ډیر مشکلات دي بس صرف هغه کسون ترګې دي چې کوم سره ډیر سخت مریض وي.
د خیبر پختونخوا د بیګړی په سیمه کې د پیښور تورخم د لارې نږدې لس ورځې وړاندې د ولسی احتجاج کوونکو لوري تړل شوې. دغه احتجاج کوونکو چې ویل کیږي ډېرې د تیرا د سیمې بي ځای شوی کورنۍ دي له پاکستانی حکومت غوښتنه کوي چې دوی د بیرته خپل سیمو ته انتقال کړي. د راپورونو پر بنسټ په 2014 کال کې د تیرا د راجګل سیمه کې د پاکستانی پوز د پوزي عملیاتو لامل شل زره کورنۍ د جمرود سیمې ته بي ځای شوی چې لا هم خپل سیمو ته د بیرته تګ اجازه نه دا ورکړل شوی چې په مقابل کې کې دغه کورنۍ د تورخم په خور لوی لار د خلکو پر مخ تړلې ده. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت لوري په خبره شوې اعلامیه کې د پاکستان له حکومت د غلارې د خلاصون په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه شوې. دغه اعلامیه چې پرون چهارشنبه د اګست 28 نه وخت خبره شوې پکې راغلي چې د تورخم دروازه څو ځلې د تازه میوو او سبزیو په موسم کې د افغان سوداګرو پر مخ بند او خلاص شوې. په اعلامیه کې دا هم راغلي دا مهال څه کم 2000 لارې د تورخم څخه پیښور ته پلاره د محدودو کسانو لوري درول شوې چې لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان رسیږي. تورخم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ تر ټولو مهمه سوداګری زلار ده. د دې وړاندې هم د بیلابیلو ستونزو له امله د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده. افغان سوداګر وایي اوس مهال د بیلابیلو ستونزو له امله د کراچۍ بندر له لارې د افغانستان سوداګری هم کمه شوې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته.
د جرمنی حکومت له دی واده د هامبورګ د اسلامي مرکز د پخوانی مشر د اصلاح حکم ورکړی دی. دا اقدام وروسته تر هغه دی چې د روان کال په جولای میاشت کې د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، برلین او مونیخ کې د دې مرکز یو شمېر څنګه تړل شوی وي. پر دې اسلامي مرکز تور دی چې سخت دریزی ته واده ورکوله. جزئیات پر راپور کې
په جرمنی کې د هامبورګ د اسلامي مرکز لا تړل کېدو وروسته د هامبورګ ایالت د کورنیو چارو وزارت اوس د اسلامي مرکز د پخواني مشر د ایستلو حکم ورکړی دی. د دې وزارت یو یاند نن وویل د 50 کلن محمد هادي مفتا د ایستلو حکم همداونه صادر شوی دی. د وزارت په دې اړه چې دا کس اوس په جرمنی کې د یو کنه نور جزئیات ندي ورکړي. د جرمنی خبری ژانس راپور پر بنسټ د هامبورګ د کورنیو چارو وزارت په دې حکم کې خغلی مفتا ته 14 ورځې وخت ورکړي چې د جرمنی له خاورې ووزی. د چارواکو په خبره مفتا باید د سپتمبر تر 11 مینیټې د جرمنی خاورې پریږدي کنه بیرته د هیواد ته د ورتګ او هلته د اوسېدو پر اسنادو به بندیز ولګول شي. هادي مفتا له 2013 کال راهیسې د هامبورګ د اسلامي مرکز مشر و. د هامبورګ د استخباراتو د اداري موندنيږي چې مفتا تر وروستي وختونو پورې په جرمني کې د ایران د مذهبي مشر علي خامنئي رسمي استازي و. په هامبورګ کې د اندري ګروت په نوم یو سناتور وای له جرمني د هادي مفتا اخراج په دې حالت کې د اسلامي مرکز د تړل کېدو په لړ کې بل اقدام دی. دغه خبره په جرمنی کې د ایران د بشري حقوقو ضد رژیم د لوړپوړو چارواکو دوران پای ته ورسیده او موخه د اسلامي افراطیت په وړاندې د مبارزې لپاره ټولې لارې چارې کاروه. له دې وړاندې په 2022 کال کې د هامبورګ د اسلامي مرکز مرستيال سلیمان موسوی فر د لبنان حزب الله ډلې سره د تړاو په تور د جرمنی له خاورې ایستل شوی و. په جرمنی کې له 2020 کال راهیسې د حزب الله ډلې فعالیت منع شوی دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت د جولای 5 په بیان کې په هامبورګ کې د اسلامي مرکز د تړل کېدو حکم ورکړی و. د حکم لمخې په جرمني کې د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز څنګه هم تړل شوی. جرمني د اسلامي مرکز په اروپا کې د ایران مهم تبلیغاتي مرکز بللی و. د جرمني حکومت هامبورګ اسلامي مرکز د سخت دریزو او اسلام پالو موخو د تعقیبولو او د يهود او اسرائيلو ضد چلن ته د ودی ورکولو په موخه تړلې دي. د دې مرکز استازو د هامبورګ د کورنیو چارو وزارت تورونه رد کړي او وايي پر ضد به شکایت درج کړي. د هامبورګ اسلامي مرکز له دریو لسیزو راهیسې د جرمني حکومت تر څارنې لاندې فعالیت کوي چې له دې وړاندې هم د سخت دریزو او يهودیت ضد فعالیتونو په تور د پولیسو لخوا پلټل شوی و. دا په داسې حال کې د چیران هم د جرمني یو فرهنګي مرکز په دې هیواد کې پدې رستیو کې تړلای دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په تبیید کې د افغان خبريالانو فدراسیون په پاکستان کې میش پریو افغان خبريال د بریډ پړه اندېښنه څرګنده کړه. یاد خبريال نصیر احمد بهروزوی د بریډ دوه وسلوالو لخوا تر سره شو چې پر موټر سایکل سپاره وو. په خبري غوښتل دالزان سره بوزي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون د پاکستان په اسلام آباد کې پر یو افغان خبریال نصیر احمد بهروز د وسلوال برید په اړه اندېښنه څرګنده کړه. یاد فدراسیون د اګست 28 نیټه د یو اعلامیې په خپرولو سره له پاکستاني امنیتي ځواکونو غوښتي چې د پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. پاکستاني پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان خبریال نصیر احمد بهروز ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې پیښې په تایید سره وویل چې دا پرې د اگست په 15مه نیټه ماښام د اسلام آباد په بارکاو سیمه کې پرې وشو. نوموړی دا کوي چې پر موټر سایکل سپرو دوه وسله والو کسانو غوښتل چې دا له ځانه سره بوزي، خو په خبره یې کله چې هغه شور کړی د سیمې خلک راټول شوي او د پیښې عاملین تښتېدلی دي او بیا پولیس سیمې ته رسېدلی دی. هغه زیاته کړه
ما آنها به اندازه مرا مورد علت کوب قرار دادن که در قسمت های سر
هغوی زه ډیر ووهلم، زما په سر غوږ او غاړې ډیر وډبولم چې اوس مې هم یو غوږ د اورېدو ستونزه پیدا کړي. دواړو سره وسله وه او مرمۍ تیره کړې وه چې فایر وکړي، خو د سیمې د خلکو مرسته او د هغوی د شور له امله وتښتېدل.
اما با همکاري مردم محل او سرصدای مردم محل دوه وا فرار کردن.
ښاغلی بیروز دغه شانې دا کوي چې وسلوالو یې موبایل له ځانه سره وړی چې پکې د خبریالي کار اړوند معلومات یې و. نوموړی چې وایي له دوه نیمو کلونو راهیسې په پاکستان کې میشت شوی، د خپل ځان او کورنۍ د امنیت وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له نړیوالې ټولنې او د خبریالانو له ملاتړي سازمانونو څخه غواړي چې په پاکستان کې د میشت خبریالانو وضعیت ته رسېدنه او مقصد هیوادونو ته یې په بیا میشتېدنه کې مرسته وکړي. هم مهاله د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان د اګست په 9مه د یوې اعلامې په خپرولو سره په پاکستان، ایران، ترکیې او هند کې د میشت افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. یاد سازمان ویلي په یادو هیوادونو کې د افغان خبریالانو ناڅرګند حالت څو ځلې د یادو هیوادونو له سفارتونو او د خبریالانو له ملاتړو نړیوالو بنسټونو سره شریک شوی، خو کوم بدلون نه دی راغلی. په اعلامیه کې راغلی د فرانسې هیواد لخوا په پاکستان او ایران کې د میشت یو شمېر افغان خبریالانو د ویزو له ردېدو وروسته په دغو هیوادونو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې امنیتي ستونزې هم رامنځته شوې چې کولی شي د افغان خبریالانو اوسنی وضعیت نور هم له ننګونو سره مخ کړي. په پاکستان کې د افغان خبریالانو پر وړاندې امنیتي پیښو په دې هیواد کې نور افغان خبریالان هم اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې دوه افغان خبریالانو چې نغوړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دی واقعا په پاکستان کې میش خبریالان اندېښمن کړي دي. موږ خبریالان د هېواده په هر دلیل چې دی تښتېدلي یو او دلته راغلي یو، خو له بده مرغه دلته هم د امنیتي، اقتصادي او نورو مسایلو په برخه کې جدي ستونزو سره مخ یو.
ډېر وخت افغان خبریالان هغه وخت د خپل هېواد پرېښودو ته اړ کېږي چې هلته ژوند د خطر سره مخ وي، ولې په ګاونډیو هېوادونو خصوصا په پاکستان کې بیا هم دوی مسلمان نه وي؟
دا خبریالان له نړیوالې ټولنې او د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې له اړوندو سازمانونو څخه غواړي چې د دوی وضعیت ته پام واړوي او ورنه د ملاتړ په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. د یادونې ده چې دا په پاکستان کې د افغان خبریالانو پر وړاندې لومړی برید نه دی چې ترسره کیږي. تر دې مخکې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش د اسلام آباد ښار په ډیپلوماتیک سیمه کې د نامعلومو وسله والو لخوا برید وشو چې پکې ټپي شوی و. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه افغان خبریالان له افغانستانه ووتل چې ډیری یې لا هم مقصد هیوادونو ته د بیا میشتېدنې لپاره په ایران او پاکستان کې په یو بې برخلیکه حالت کې ژوند کوي او د ایستلو له ګواښ سره هم مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شفیع الله زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایس ته پریدم. له ټولو لس مجاهدینو ولس څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ غم دې وخوري. په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډېر په تنګ سره یو، موږ ته خپله ډوډۍ نه رسېږي، نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته، هېڅ شی نه راته ویي. مو ټکیي مو ډبوي. که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو، په افغانستان کې مو کار نشته، یو زمینه دې موږ ته برابره کړي. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري. دا سفارت والا څه لپاره لري؟ دا دوری بده ده. که بده یې زنګ ورته وویشي کوي، که نه ویشېږي خبر ورکوي چې ویشي کوي. دا پر موږ باندې اوس څه حال ده، څه شین قیامت ده. که افغانستان ته ولاړ شم کار نه لرو، که ایران ته راستو دغه هم نه پرېږدي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو، سخت ولډبول. ستا لاسونه پرې کېدن، ستا لاس متېدن، ستا وروره کشو ګیرسه. دا اوس څه شین قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دغه قسمه ناوړه چلند له افغانستان سره نه سوی. کم وخت چې د مجاهدینو حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده،
مشردا چلند کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زخ فلا یو معلوم یم د جمهوریت د زمانه یو سترګم نور وجود می ټول لباینات للایدا په چار سال بستر شپخانه کې 15% ماته معلومات لیکلایدا. په تیر جمهوریت کې ما 15 شپیت فیصد دی معلولیت تقاوت ټول هر څه اخیستل متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش خطا کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم، څوک جواب هم نه راته کوي، صرف د دې په خاطر باندې.